دا مشال رادیو ده په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار نادر مو د مشال رادیو د نن ورځې په ورسته خبرونه کې هرکلی کو. ته پیښور لیډرډینګ روغتون د ډاکټرانو د هرتال ځندول له مولانا فضل الرحمن سره مرکه او د گرانی په خلاف د جماعت اسلامي د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان د خبرونه د سر موضوعات دي. نړیوالو پاکستانی او رسنیو ته کتنی هم لرو، خو لومړی خبرونه ویان عبدالحی کاکړ.
سرټکی په خبر پښتونخوا کې ډاکټرانو سر لننه په لیډی ریډینګ روغتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی. د خوست امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور 40 کسان نیولي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تهران ته ګواښ وکړی چې شخړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو اتحادیه ویلي چې لنن ځخه په لیډی ریډینګ روغتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه یو غړي ډاکټر احمد زیبرن سهار مشال ریډیو ته ویل دوی د فیصله تیره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمول لپاره وکړه، خو د صبح په نور روغتونونو کې به هړتال جاری وي. ډاکټر احمد زید دا راز ویل چې سبا به د وزیر اعلی محمود خان سره د خپلو غوښتنو په اړه خبرې اترې کوي، خو په دې کې د صحت د وزیر هشام انعام الله موجودګي نه مني. بلخوا د پېښور اعتباد مډیکل کمپلیکس ویاندی توحید مراد هم نن سهار مشال ریډیو ټول لنن ځخه په دغه روغتون کې ډاکټران د ناروغانو معاینې یعنی او پی ډی شروع کړي. نو موري زیاته کړه په دې کې هغه ډاکټران موجود وو چې د حکومت په لویندې او هړتال کول نه غواړي. د ډاکټرانو د احتجاجونو لړۍ وروسته له هغې زیاته شوه چې دوی په وینا د صحت وزیر هشام انعام الله ساتونکو پر یو مشر ډاکټر پروفیسر ضیاءالدین تشدد کړي، خو هشام انعام الله دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې رای یوځای سوي دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مشر بلال بوټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره او بل سوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوې ګډي خبري غونډې ته وینا وکړه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبري اعلان ته وویل
په غونډه کې نه خو مونږ کومه ذاتي او نه مو د احتساب خبره کړې ده، ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کوم کوشش روان دی، نو دا به د امیرانو په دور کې کېدلو. خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود مونږ به د پاکستان د اولس د ګټو خبرې کوو.
د روژه ماتي په بلنه کې د جماعت اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د مسلم لیگ نواز ګوند مریم نواز او د نورو ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. بلخوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکاري ډاکټر فردوس عاشق اوان بیا پرون په سیالکوټ کې ول مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي د دې هڅو په ترڅ کې یو بل احتساب بچ کول غواړي، خو په دې کې به د دې په وینا بریالي نسی. د پاکستان د احتساب کمی ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیسي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د ټولو تورونو جوابونه ورکړه چې وخت په وخت په نیب لګول سوي دي.
خدای گواه دی په تخنیکی اساس که څوک خلاص شوی وي هغه بل خبر ده، خو بغیر د سوجي یا د بل چا په وینا یا د انتقامی کاروایی پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره موږ یو کس د 15 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی.
پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند نیب تورنوي چې دوی خلاف ناحقه کاروایی کوي، خو د واکمن تحریک انصاف او اتحادیانو پر ضد له اقداماتو ډډه کوي. د افغانستان د خوست د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور 40 کسان 15 مله توفنګچی او کلاشینکوفونه او همدارنګه یوه اندازه نشه یې توکي نیولي دي. نن د خوست امنیت قوماندان سمنوال سید احمد باوازی مشال ریډیو سره د پولیسو د 15 ورځنی فعالیتونو او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوه اندازه پوځي یونیفارمونه لپټاپ کمپیوټرونه او نور لاسوي توکي هم د پولیسو لاسته لوېدلي دي. د پوینا له دې کسانو یو خلاصوي کرولا موټر او یو موټر سایکل هم پولیسو نیولی چې خپلو اصلي مالکانو ته یې سپارلی دي. د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپل شخصي ګټو په خاطر جرګه پر کومې ډلو ونوي شي. فاروق وردګ تیر شپه د خبره ورسته لاغه مشر لیډو ته وکړه چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د مشرۍ لپاره د خالی په ورځ د امیر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات وسل. که څه هم امیر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان شو، خو د کمال ناصر اصولي او یو ډله نور غړو لاخوا پر اعتراض وسو. دوی ښاغلی رحماني د جرګې د مشرۍ لپاره د آئین مطابق د حاضر استازو سروري شمیر کې رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یو 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې چې وايي نن به د خپلو خبرو نتیجې اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تهران ته په نوې ګواښ ورکول سره ویلي چې خړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. ولسمشر ترامپ د مې پر 6 نیټه دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د امریکا مهم اتحادي سعودي ګواښ وکړ، تیار دی چې د ایران اداسو پارونو ته په پوره قوت سره جواب ووایي. واشنگټن او ریاض دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په اړه یې د اندېښنې دي چې ښایي دا په ممکنه توګه په پوزي شخړه واوړي. واشنگټن له ایران سره د ممکنه ګواښونو په تناظر کې په منځني ختیځ او خلیج فارس کې خپل پوزي شتون د نور پیاوړ کولو حکم کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د عراق له سفارته د غیر اړینو چارواکو د ایستلو امر کړی دی. ایران ویلي جنگ نه غواړي او د واشنگټن هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ایران لخوا ورته څرګنده ګواښونه دي. ولادیمیر زیلنسکی د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 24 کلن زیلنسکی په خوانی کمیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خبرونه کې د ولسمشر رول لوبوري دی. نوموړي د اپریل په 20 د ولسمشر انتخاباتو په دوم پړاو کې موجوده ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړه او له 3% زیاته رای وګټلې. سوګند پورته کولو دغه دستور د یوکرین په ځای وخت د سهار 10 بجې په پارلمان کې وسو. د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال زیلنسکی ژمنه کړې وه چې په یوکرین کې به روانه درغلي او بډي رشوتونه همدار د هیواد په جنوبی برخه کې له روس پلوه بلتون پالانو سره روان جنگ ختموي. خبرونه پای ته رسیدل. احمد الله د موسم او کرنسی حال درکړه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 1.9 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.8 روپۍ شل پیسې او 1.8 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1.3 روپۍ 1.5 پیسې او 1.4 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ او 40 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 9.5 روپۍ 45 پیسې او 9.5 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي ساتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 18 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدلی شي. د پېښور لیډر ریډینګ هسپتال ډاکټرانو هرتال د 2 ورځې لپاره ځنډولې دي. یو ډاکټر وای
مونږ بالکل نه غواړو چې زمونږ پیشنټ سفر شي جی، خو دا ګورنمنت چې دوی سره بالکل دا احساس نشته دی.
اپوزیشن ګوندونو له اختر وروسته د حکومت په ضد د احتجاجونو کولو ویلي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن زیتوی
موږ د اسلام آباد کې درنه پروګرام به هم روان وي او سیاسي جماعتو سره به هم په حالاتو باندې مشاورت او یو مشترک حکومت عملي سلسله هغه هم جاری وي.
په اسلام آباد کې هزارګانو خپل کلتوري ورځ منځلې راپور پیلرو. په مومندو کې د میوو شکوونکي په خپل کاروبار خوشاله دي.
هند
ټاکنو په تاجکستان کې د بریدونو په اړه راپورونه هم لرو. نور موضوعات هم را سره د خبرونې برخه دي. را سره اوس راځو د خبرونې اولنی راپور ته. لکه په خبرونو کې چې تاسو واوریدل، په پېښور کې ډاکټرانو په لیډریډینګ هسپتال کې احتجاج د دوه ورځو لپاره ځنډولی دی. دوی وایي دا کار یې د ناروغانو د تکلیف کمولو او له وزیر اعلی سره د کېدونکي ملاقات ته په کتو کړی. د خیبر پښتونخوا ډاکټران له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج وو. دوی د هسپتالونو د شخصي کولو او په یو مشر ډاکټر د روغتیا د صوبایي وزیر هشام انعام الله د ساتونکو لخوا د مبینه تشدد کولو وروسته دا احتجاج پیل کړی. تفصیل شبیر احمد جان راغی.
دا خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د سازمان یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال لیډو ته ویل چې دوی بیګا خپل یو غونډه کې دغه پریکړه کړې چې په لیډرډینګ روغتون کې به په ارزي توګه د دوه ورځو لپاره بل هړتال ختم کړي. دی وایي چې ځکه دغه پریکړه وکړه چې یو خوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سره سبا د دوی د غوښتنو په اړه خبرې ترې کیږي، نو بلخوا لیډرډینګ روغتون ته د صوبې د لور برنه ناروغ راځي او دوی ته دا احساس شته دی چې هغوی په څومره تکلیف کې دي.
موږ تر ډېرو زموږ ملګرو زموږ مشرانو دا وایي چې دی کې پیشنټ ته ډېر زیات نقصان رسیږي لګیا دی. موږ هغه کمولو دپاره زموږ چې کوم غټ هسپتال دی ایل آر ایچ هغه موږ کولاو که موږ بالکل نه غواړو چې زموږ پیشنټ سفر شي جی. خو دا ګورمنټ چې دی دوی سره بالکل دا احساس نشته دی. خو که د دې نه پس هم ګورمنټ د عقل مظاهره نه کوي یا زموږ مطالباتو اړخ ته دا چې کوم تر نچکاری ته د اصلاحاتو نوم ورکړی شوی دی دې باندې
دوی په دغه مذاکراتو کې شرط دا هم ایښی دی چې د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر هشام انعام الله به دغلته کې نه کینی.
هغه خو چې دی زمونږ په ضیاءالدین صاحب سره چې کوم کار هغه کړی دی هغه خو مجرم ګرځول شوی دی جی. د دې د وجې نه چې دی هغه خفګان د وجې نه دا خبره شوې ده چې دوی به پکې نه وي جی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې عام ولس د ډاکټرانو دا ګام ستایي خو له غوښتنه کوي چې د صوبې په نورو ټولو ضلعو کې هم دغه کار بندیز روان دی، نو باید هلته کې هم دغه هړتالونه ختم کړی شي ځکه چې خلکو ته ډېر ستونزې دي. محمد جان دلسوز په دې باب لوای
دا احتجاج ختم شو یا ارضی تو ختم شو یا مستقل ختم شو خو چونکی د صوبې په نورو هسپتالونو کې همدغه احتجاج روان دی، نو دا ځان دې لکه یو سړی لوکل هسپتال ته راځي نو هغه ته یو تکلیف وي یو په دې روژه کې ځان روکړي بازاب شي او دلته کې ډاکټرانو چې کوم احتجاج دی هغه رواني، نو دغه شان چې دي د ځانونو ضایع کېدو هم لکه مدد حدشه ده او داسې هم شو ډېر ضایم شو.
هم په پېښور کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون ویاندې توحید مراد هم مشال لیډو ته وویل چې نن په حیات آباد میډیکل روغتون کې هم او پی ډی شورا شوې ده او د عام اولس درملنه روانه ده. دوی وایي کوم ډاکټران چې هړتال نه کول غواړي هغوی به د نن په باقاعده توګه په حیات آباد میډیکل روغتون کې خپلې ډیوټۍ کوي. د یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر پښتونخوا په هسپتالونو کې اصلاحات اعلان کړو چې د هغې وروسته دغه ډاکټرانو د دې په ضد هړتال شروع کړو او د دوی په وینا دا اصلاحات نه بلکې د سرکاري هسپتالونو پرایویټ یا شخصي کول دي. ولې د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا د سیاست صوبایي وزیر د هشام انعام الله د ساتونکو لخوا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په یو مشر ډاکټر باندې د مبینه تشدد وروسته دغه هړتال نور هم زور نیو او د صوبې په ټولو هسپتالونو کې په مکمله توګه د ایمرجنسی نه بغیر کار بندیز اعلان شوی دی چې تر دې دمه دوام لري. بلخوا سباله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره د دغه ډاکټرانو مذاکرات یا خبرې اترې هم کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان د اپوزیشن مخکخو ګوندونو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری لخوا په جوړه شوې روژه ماتي کې د ګډون په محل یو ځل بیا ویلي چې د اختر نه پس به د اوسني حکومت په خلاف احتجاج پیلي. په دې غونډه کې مولانا فضل الرحمن، مریم نواز، شریف آفتاب شیرپاو، محسن داوړ، لیاقت بلوچ، امل ولی خان او نورو برخه واخیسته. خو د تحریک انصاف چارواکي وایي مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ د قومي احتساب ادارې د کیسونو نه د بچ کېدو په خاطر دا ډول هلې ځلې کوي. تفصیل احمد الله راکوي.
پرون د مئی په 19مه په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو او غړو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا په اسلام آباد کې ورکړې شوې روجماتي کې ګډون وکړو چې پکې د بلاول بوټو تر مخه چې ملک ته راپی خوستونزو په حق لپاره خبرې وکړې شوې. د ملاقات وروسته د اپوزیشن ګوندونو غړو ګډې خبرې غونډې ته وویل نن د چا پر ضد نه بلکې د پاکستان په حق کې راغونډ شوي وو. خبرې غونډې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل ترنا اورستو د احتجاج اعلان کړی دی کم چې بعد پارلمان دننه او بهر کوو. بل دا چې مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې با ایو ټول ګوندیز غونډه هم کیږي چې پکې و ټول سیاسي ګوندونه د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلارې جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره سره ملک د دې راپیخو مشکلاتو نه راوباسو. په زرداری هاوس اسلام آباد کې شوی رو جماعت کې د پاکستان مسلم لیگ نوم لخوا مریم نواز، حمزه شهباز او شاهد خاقان عباسی نه علاوه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامی نیشنل ګوند صوبائی صدر ایمل ولی خان، د قامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د جماعت اسلامی لیاقت بلوچ او د پختون ژغورنې غورځنګ محسن داول نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. خبرې غونډې ته د مولانا فضل الرحمن وینا وه ډیر زر به د ټولو ګوندونو سره د سلا مشورې وروستو د ټول ګوندیزې غونډې لپاره نیټه وټاکي. ځینې نااهله خلک چې د ولس په ووټونو سره په واک کې نه دي راغلي د هغوی د خرابو پالیسیانو له وجې پاکستان نن د نړۍ تر ټولو کمزورې ملک جوړېدو طرف ته روان دی. نو دا زموږ د ټولو ذمهواري جوړېږي چې ملک د دې مشکل حالاتو نه راویستلو لپاره په ګډه سره کوششونه وکړو. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ شاهد خاقان عباسی خبرې غونډې ته وویل ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې حکومت ملک په چلولو او ولس ته راپېخې ستونزې حل کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی. په غونډه کې نه خو موږ کومه ذاتي او نه مو د احتساب خبره کړې ده ځکه چې د احتساب په نوم د اپوزیشن د دباوولو او د هغوی نه د انتقام اخستو کم کوشش روان دی. نو دا به د امیرانو په دور کې کېدلو خو له بده مرغه دا نن د جمهوریت برخه جوړه شوې ده. خو د دې هر څه باوجود موږ د پاکستان د ولس د ګټو خبرې کوو. د اپوزیشن ګوندونو د غونډې په اړه د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره خصوصي معاون فردوس عاشقاوان په سیالکوټ کې رسنیو ته وویل د عمران خان هغه بیانیه چې دا دواړه ګوندونه نه صرف د یو بل د ګټو خیال ساتي بلکې په درغلیو کې هم د یو بل سره مرسته کوي، نو هغه بیانیه نن د ټول ملک په وړاندې صحیح ثابت شوه. د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران د ولسی ګټو په نوم خپل سیاسي مقصدونه ترلاسه کولو او د نیب کیسونو نه ځان بچ کولو لپاره رایوزی شوي دي. خو ورته ویل غواړم چې په خپل مقصدونو کې به کله هم کامیاب نه شي. د ذکر دا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو تیره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې له اختر نه وروسته به د حکومت پر ضد په احتجاجونو لاس پورې کوي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملیون مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمن په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
د احمد الله پراپور کې موردل چې د اپوزیشن ګوندونو په پرونی روژه ماته غونډه کې د نورو ګوندونو د مشرانو ترڅنګ د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ګډون کړو. له نوموړي سره زمنګ همکاري انیسی اجمل مرکه کړي، راځي چې وایو.
مولانا صاحب، تاسو خو پخپل باندې هم د ډېر مودې نه لګیا احتجاجونه کوئ، نو داسې مطلب په یوازې تاسو احتجاجونه هغه کافی نو؟
ګورجی، جمعیت علماء اسلام یا متحده مجلس عمل چې تر اوسه پورې کوم ملیون مارچونه کړي دي دیارلس، هغه کې خو ظاهره خبره ده چې د ملک کوم موجوده صورتحال ده یا ګراډي ده یا د حکومت چې کوم ناکامې پالیسیانې دي هغې حوالې سره خو زموږ دپاره موضوع سخن هووي، لیکن ورسره ورسره په هغې کې مذهبي پاکستان نظریاتي شناخت دا نور خط نبوت او ناموسي رسالت او دا اهداف چې کوم زموږ دي هغه هم پکې شامل وي. خو چې کله موږ ټول په شریکه باندې یو مقصد طی کوو، ظاهره خبره ده چې موږ به یو داسې نقطه غواړو چې په هغو نقطې یا دوو نقطو باندې موږ ټول اتفاق کرے، مجھے بخل مجلس بخل فورم میں برقرار بھی ملی میرے معصوم بہم روان بھی مرد اسلام آباد کے درنے پروگرام بہم روان بھی اور سیاسی جماعتوں سر بہم پہ حالات بان مشاورت اور یہ مشترک حکمت عملی سلسلہ اب ہم جاری ہوئی ان شاء اللہ.
خو مولانا صاحب، کتا سو ګورېدن سبا پاکستان کې حالات او تا د سیاسي پارټیانو هم ترمنځ ډېر اختلافات دي او بیا دې کې خاص کر د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون ګوند، نو تاسو ګڼئ چې دا ټول به په یو پیج باندې راشي
او اوس په فلال خو دوی بیگا دا مظاهره وکړل چې سره د اختلافات هم مونږ یو ځای کېدای شو. د بلاول په بلنې باندې مریم نواز او حمزه شهباز دواړو شرکت وکړ، بلکې خاقان عباسي صاحب هم موجود وو. نو په دغه حواله سره دغه بیګانۍ چې کوم مظاهره دوی وکړله، دې سره خو دوی دا میسج ورک دنیا ته چې موږ د ملک په موجوده صورتحال کې په یو مینیمم پوائنټ باندې په کم از کم پروګرام باندې موږ یو ځای کېدای شو او په دې باندې یو مشترکه حکمت عملي هم جوړولی شو.
نو مولانا صاحب، تاسو بیا انتخابات کول غواړئ، څه غواړئ؟ تاسو د حکومت به څنګه لرې کیږي، تاسو غواړئ د دې لپاره؟
حکومت خو به لرې کول اوس ناګزیر شول، ځکه چې که دغه حکومت نور هم مغزی گرانی جاتی جی دغا سے لکنن پدے وقت کے ڈالر قیمت چکوندا اغد پاکستانی روپے 150 نام ہوا وش نو پدر صورت حال کے ملک سنگ چلے گی جسے ہر روز تیری گی تمام وانے تنزل لزر عربا اقر چکوندا اغربان جاتی گی جی نو ملک بلکل بیا متحمل نہ دے خبر تیوار دینا چمون دا اعتراف اوکو دا تسلیم کو دا خبر دا تیر الیکشن دا داندری وا دا اکثریت جعلی دا دا حکومت جعلی دا او سوا یو نوی الیکشن او شفاف الیکشن د مسئلے بل حل سره داس موجود نه دی.
پرون داسې په دې سوشل میډیا او په دې باندې داسې خبرونه راتلل چې تاسو هغه ډوډۍ لږ داسې ناوخته تلی وی، بیا هم ډیر لږ ټایم تیر کړی وو، نو ځنه خلکو داسې رنگ ورکاو چې مولانا صاحب ډیر خوشاله نو دا څنګه خبره ده؟
دا وړې خبرې دي، دا پر خاص خپل ذمہاری ده. ما خدا معذرت مخکې نه ورته کړی چې زه روزه په فوکور کې ماتم ما سره سم مېلمانه دي.
او تاسو خبرې هم نه لیتاس چې ته کوم خبرې وکړلې؟
تقریبا هغه مکمل اتفاق دی خبر سره. خو په هر حال چې په داتیر او اتو مې اسو کې دا سه کمزوري لري په حزب اختلاف کې راغلي وي او دا سه اقدامات په خپل منځ کې وشول چې په مونږ کې فاصله پیدا شوه او زمونږ د یو مشترکه حکمت عملی یو جاینټ ستراتیجی لپاره چې هغه واتو مې اسو مخ خلاف کار و او هغه باندې اصولي تور باندې اتفاق هم شو او هغه کې ډیر زیات وخت را لا خو به هر حال قیادت څخه اشاره ورکړلې عملی تور باندې دا چې موږ یو مشترکه حکومت عملی جوړولو ته تیار یو.
خو مولانا صاحب، تاسو چې خبره اوس وکړه، کنه تاسو چې مخکې داسې اختلافات هم وو، خو اوس چې په دې میټینګ کې پرون مونږ کتل، بلاول ناستو، ایمل ناستو، ډیر مریم ناستو، و دغه ینګ خلک ډیر ناستو، هغه مشرتابه خو نه و. تاسو چې کوم مخکې چا سره کې اختلافات یا د سیاسي پارټیانو اختلافات پاتې شوی هم وي، نو دا نوې جنریشن سره تاسو بیا په یو پیج راتلل، دا به څنګه وي؟ دا کېدای شي
ہر پارٹی تو اختیار حاصل دا میٹنگ تو سوکھ لی اور اگر نمائندگی کی سوکھ لی مونگ چا زور کل اور نو اے کل دا سر تقسیم ہو سر شاید مسلمانانو یا دے پختنو یا دے مرد مشرقی روایات مطابق نوی
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن و چې د انیسی اجمل پختنی ځوابولې. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن ګوندونو د دغه ګډې روجماتي او غونډې په خبرګون کې ویلي دي چې همدغه خلکو له وجې پاکستان له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او عمران خان هڅه کوي چې ملک له دې حالاتو وباسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې په وروستیو کې د ګرانۍ د زیاتېدو ضد جماعت اسلامي د احتجاجي تحریک د شروع کولو اعلان کړی دی. د ګوند یو مشر سنیټر مشتاق احمد خان پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل اوسنی حکومت په تیرو نهو میاشتو کې ګرانۍ او قرضې زیاتې کړې. بلخوا د واکمن تحریک انصاف مشران د خراب اقتصاد ذمواري په مخکنو حکومتونو ورچي. تفصیل د غلام غوث پر راپور.
د جماعت اسلامی مشرانو د تحریک انصاف د موجوده مرکزی حکومت په ضد د ګرانۍ او د هیواد د خرابې اقتصادي وضع په لړ کې د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دغه لړ کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د اختر نه پس بیا جلسی دي، جلسونه دي، مظاهری دي، درنه ده او د دې تحریک مقصد دا دی چې حکومت کم عوام دشمن پالیسی ده، خصوصا د مهنګای په صورت کې، د آی ایم ایف د غلامۍ په صورت کې او داسې نورو ناکامو فیصلو په صورت کې کوي، دا نمونږ منی کو او د دې حکومت نمونږ عوامو ته نجات ور.
د مشتاق احمد خان نمی وپوښتل چې نور سیاسی ګوندونو هم د حکومت په ضد احتجاجونو دړکه ورکړې ده، نو آیا داسې امکان شته چې ټول سیاسي ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد احتجاجي تحریک وچلوي. نو مشتاق احمد خان وویل چې د سیاسي ګوندونو په ممکنه شریک احتجاج کې د هغوی د ګوند د شرکت فیصله به د جماعت اسلامي مرکزي شورا کوي. مشتاق احمد خان زیاته کړه چې د سټیټ بینک د راپور تر مخه د موجوده حکومت په ډیره لږه موده کې په هیواد باندې د بهرنو قرضو حجم نور هم سیوا شوی دی.
سټیټ بینک یو سرکاري اداره ده، نو د هغې مطابق پاکستان باندې دې وخت کې ټوله قرضه 15.5 لاکھ ارب روپے ده. په 15.5 لاکھ روپو کې 15.5 لاکھ په اویا کال کې او 15.5 لاکھ د پاسه دا صرف په 9 میاشتو کې موجوده حکومت یو ریکارډ قائم کړ. نو دی وخت کې هر پاکستانی تقریبا 1.5 لاکھ روپے د سټیټ بینک آف پاکستان مطابق دا قرضدار دي. ریکارډ قرضې واغستې، معیشت بیړی غرق کړله او قوم یې د ګرانې په یو سمندر کې ورتیکه کړ.
خود پاکستان تحریک انصاف مشرانو تر دې وړاندې په بیا بیا ویلي دي چې د هیواد د خراب اقتصاد ذمہوار وړاندینی حکومتونه دي، او وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي وضع په بانه باندې داوی د حکومت د بدنامولو هڅه کوي.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. د دې نه علاوه په مشال ریډیو کوم اپلیکیشن چې موږ په دې وروستیو کې لانچ کړی دی، په هغه د لارې نوم تاسو مشال ریډیو په اوریدلی شئ، په هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکراری بڼه. اوس ورځو یو بل راپور ته. د بلوچستان اپوزیشن د صوبې د درې ضلعو لوی ځواک په پولیسو کې د شاملولو فیصله رد کړې ده. د بلوچستان د کورونو چارو محکمې د خالی په ورځ د ګوادر، لسپیلی او د کوټې کلیوالو سیمو لوی ځواک په رسمي توګه په پولیس کې د ضم کولو اعلامیه خپره کړه. حکومت وایي دا اقدام یې په دې ضلعو کې د امنیت خراب وضعیت ته په کتو سره کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپورټ.
د گوادر، لسبیلی او کوټی کلیوالو سیمو لیویس په پولیسو کې د زمکولو د فیصله 13 میاشتې بلوچستان کابینه کړې وه، خو اوس یې په رسمي توګه په دې فیصله عمل وکړ. تر دې وړاندې په 2002 کال کې هم د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د بلوچستان ټولو ضلعو لیویس په پولیسو کې زم کړل شوي وو. په 2003 کال کې د نواب اسلم ریسانی د بلوچستان وزیر اعلی جوړېدو وروسته هغه د جنرال مشرف د حکومت فیصله بدله کړه او لیویس او پولیس یې بیرته سره بیل بیل کړل. نواب اسلم ریسانی اوس په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی. نوموړی پرون مازیګر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومت د اوسنی اقدام مخالفت وکړ.
مطلب دا دی چې اوس تقریبا 80% بلوچستان پی ایریا ته پولیس مشمش دی، لیویس مشمش دی، ګډ لوکل خلک دی. دا د سیل ضرورت پېښې چې د لیویس کنورژن کی پولیس کې داخو تا بالکل غلط خبر ده. دا حکومت خپل اختیار لري، دا حکومت بل چا وینا باندې معاملات کوي، دا حکومت سره اختیار نه، دا بالکل بے اختیار دی. دا اگر چې دوی په چوکي باندې چینهولي دي، دا دوی ډیټیشن باندې دوی کارونه کوي، دوی اسټابلیشمنت وینا باندې دا کارونه کوي.
په بلوچستان اسمبلی کې له جمعیت علما اسلام حفظ الله منډلې سره تړاو لرونکي اپوزیشن مشر ملک اسکندر خان ایډوکیټ هم د حکومتي اقدام مخالفت کوي. نوموړي پرون مازیګر مشال ایډو تول د دې خلاف به له اختر وروسته کړنلار ټاکي.
لیوی چې دی هغه تر پولیس دی، بیا نو عمر د لیوی د پرتی کې یو دی، د پولیس کې یو تعلیم یو دی، نو هغه ته د ټریننګ ورکی چې کوم اصل دوی استعمالی ترګه د اصل ورکی او چې کوم ټریننګ وو پولیس ته ورکی دا څه ټریننګ وو دوی ته ورکی، بلکې د فوج په ذریعہ باندې د ټریننګ ورکی بیا د علاقې په کور کې او بیا د لیوی تر کس کې چې روزا جران دغه ایکسرسایز ناکام دی. په دغه وجه باندې موږ مخکې مخالفت کړی دی. اوس یم ان الله اکثر اباد بیا موږ یو پورا باقاعده یو عمل وو.
خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدی د اپوزیشن تورونه او اداوی ردوي. نوموړي پرون مازیګر مشال اډو تول چې د اپوزیشن دا خبره غلطه ده چې حکومت د استابلیشمنت په خوښه دا فیصله کړې ده. دغه خبره د اقدام صوبای حکومت د دغو ضلعو حساس امنیت ته په کتو سره پخپلا اخستی دی.
دہشت گردی بھی جو ہو رہی ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو آتا ہے وہ کافی جو ہے.
لیویز د ترہ گرے او د امنمان د نور ستونزو مقابله نشی کولای, نو ځکه موږ د پولیسو جدید نظام پر وخت ایف آی آر درجولو او وی رسمي انتظامی ته اړتیا لرو. موږ غواړو چې پولیس خپل ټول پام د خارونو امنیت کولو ته وکړي,
ظهور بلید ته معلومه نه ده چې څومره شمیر لیویز به په پولیس کې زمسی. خپل بتوای اټکل دی چې دا شمیر به د 2500 په منځ کې وي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو, په پیښور کې 15 بجې شوې دي. ل عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډې سورو.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي سرلننه په لیډي ریډینګ روغتون کې د 2 ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیه غړي ډاکټر احمد زیب نن مشال ریډیو ته وویل دا فیصله یې تېره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره کړې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه دي, بلکې د هیواد په حق کې رایه ځای کېږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې پزګوند د مشر لاور بوټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره وبل شوي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یوه ګډې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د احتساب قومي ادارې نیب مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال وایي هیڅ یو کس د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آئنده ونیول شي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یوه خبرې غونډه کې د ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت پر نیب لګول شوي دي. د افغانستان د خوست امنیه قمانداني چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور 40 کسان 15 مله توفنچې او کلاشینکوفونه همدارنګه یو اندازه نشي توکي نیولې دي. دا خبره د خوست امنیه قمندان سمنوال سید احمد بابازي مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي د ولسي جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق وردګ تېره شپه دا خبره وروسته له هغه مشال ریډیو ته وکړه چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تهران ته په نوي ګواښ ورکولو سره ویلي چې شخړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د وی پر 6 نیټه دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د امریکا مهم اتحادي سعودي عرب ګواښ وکړ تیار دی چې د ایران د داسو پرونو ته په پوره قوت سره جواب ووایي. ولادیمیر زیلنسکي د یوکرین د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 24 کلن زیلنسکي پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یوه مشهوره خپرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی.
ته خبرونو لنډیز مو واوریدو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کو. او اوس دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي احمد الله ځنې اداري لوستي او مهم ټکي اوري.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر تر مخه چې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان افغانستان پوله د هغې سیمې دوره وکړه چې د مئی په لومړۍ نیټه وسلوالو په حمله کې 3 پاکستانی امنیتي سرتیری وژلي وو. د جنرال باجوا په وینا پاکستان د دې سیمې د امن لپاره به خپل مثبت کردار جاری ساتي. ورسپانه لیکي هند دا ستراتیژي جوړه کړې چې پاکستان په مشرقي او مغربي سرحدونو مشغول په ساتلو سره د مزاحمت قوت ورله محدود کړي. خو د پاکستان فوز د خپل پلاننګ لوجه هند کله هم په خپل کوشش کې کامیاب نه شو. ورسپانه لیکي افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی, نو دوانو ملکونو لپاره دی چې د خپل پولو حفاظت په کولو سره د وسلوالو خاتمې لپاره په ګډه سره کوششونه وکړي. بل خو هند له هم په کار دی چې داسې سازشونو نه د ډډه وکړي چې لوجه په دې سیمه کې د امن وضع خرابېدلې شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي د پاکستان فوز افغانستان سره خپل سرحد محفوظ جوړولو لپاره اغزن تار او اف سي لپاره قلاګانې جوړولو کې مصروفه دي چې په پوله د غیر قانوني تګ راتګ مخه نیولو سره سره دواړه ملکونه چې په یو بل د وسلوالو لخوا د حملو کم تورونه لګوي چې د هغې مخه هم ونیول شي. ورسپانه لیکي حکومت د ملک دننه د وسلوالو پر ضد جنگ کې یقینا چې کامیابی ترلاسه کړي, خو په نړیوال کچه چې په پاکستان د وسلوالو سره د مرستو کم تورونه لګي, نو وخت راغلی چې د هغې خاتمې لپاره د هم کوششونه وکړي. ورسپانه لیکي پاکستان او افغانستان لپاره کار دی چې د هر قسمه سازشونو نه ځان محفوظ ساتلو لپاره دی د یو بل سره رابطې زیاتې کړي، ځکه چې په دې دواړو ګاونډي ملکونو کې که په یو کې هم حالات خراب وي نو په بل کې امن نشي راتللی. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، د پاکستان مرکزي بینک تر مخه حکومت صرف په یوه اونۍ کې 14 اربع روپۍ قرضه اخیستې ده، او د کله نه چې موجوده حکومت په واک کې راغلی نو تر اوسه یې 8.38 اربع روپو نه زیاته قرضه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي، حکومت د منصوبه بندۍ به کله ګټورې نتیجې راوځي په دې حقله خو څه نشي ویلی کېدی، او نه دې حقیقت نه انکار ممکن دی چې غریب او درمیانه طبقې خلک د ګرانۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي، حکومت له پکار دي چې د اوږدې او لنډې مودې لپاره د منصوبه بندي وکړي چې د ولس په مشکلاتو کې تر څه حده کمی راشي. دې سره سره د ګرانۍ مخنیوي لپاره صرف هدایات جاری کولو په ځای دې عملي ګامونه پورته کړي.
ایشیا ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی حکومت د ټیکس مافۍ پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي، د پروګرام هدف د هیواد وګړو ته موقع ورکول دي چې خپلې پټې پیسې قانوني کړي. بلخوا دی نېشنل انټرسټ مجلې د افغانستان د روغې جوړې موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون باچاورو.
د ایشیا ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي، د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزي حکومت د مالیې یا ټیکس د مافۍ او د ټیکس د معلوماتو جمع کولو نوې پروګرام پیل کړی. د پروګرام هدف د هیواد وګړو ته موقع ورکول دي چې خپل پټه پیسہ د قانوني اقتصاد برخه جوړ کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وخت چې د اپوزیشن سیاست کې کاوه، د ټیکس د مافۍ پروګرامونو سخت مخالف وو. لیکنه کاږي، د پام وړ ده چې وزیر اعظم هیڅ ضروري ونه ګڼله چې د ټیکس نوی پروګرام پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړي. برعکس، هغه دا پروګرام له خپلې کابینې منظور کړل او ولسمشر په تادیه کې د یو آرډیننس په توګه لاسلیک کړ. د لیکنې تر مخه په پاکستان کې تر دې مخکې هم حکومتونو د ټیکس د مافۍ ورته پروګرامونه چلولي دي. په لیکنه کې د مالی چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار عبدالحفیظ شیخ خبر راغستل شوی چې ویلي دي، دا پروګرام له پخوانیو هغو په دې توګه بدل دی چې حکومت به له دې سکیمه په ګټه پورته کوونکو کسانو دا مني چې د خپلو ټیکسونو په اړه به د معلوماتو ورکول پیلوي. لیکنه وایي، د پاکستان مسله دا ده چې شتمن وګړي ورځ تر بلې لا شتمنېږي او غریب هغه بیا نور هم د غربت کندې ته لویږي. د دې ترڅنګ د منځنۍ او لاندنۍ طبقو پر خلکو بیا غیر مستقیم ټیکسونه لګول شوي چې د هغوی ژوند یې ورګران کړی دی. د دې ټیکسونو له ورکولو وروسته هم د هیواد ډیری وګړي د ژوند له بنیادي اسانتیاو محرومه پاتې وي. لیکنه زیاتوي، د ټیکس د مافۍ حکومتي پروګرام ښایي د کاروباري سیکټر ملاتړ ترلاسه کړي، خو د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل چارو سره به هیڅ مرسته ونه کړي. بلخوا د دی نېشنل انټرسټ مجلې لیکنه وایي، افغانستان د زختې سیاسي بې یقینۍ دور ته داخل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر دسمبر میاشت خپل دفاع وزارت ته امر کړی و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو حتی د ټولو هغو هم د ایستلو پلان تیار کړي. تیره مارچ میاشت بیا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او د افغان طالبان مشران پر هغو یو شمېر موضوعاتو سره سلا شول چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد له نړیوالو هڅو له هغې هېواده د امریکایي سرتیرو له وتلو سره یې تړاو درلود، خو په دغو خبرو کې د افغان حکومت استازي موجود نه ول. افغانان اندېښمن دي چې حسینه له 2001 زیږدیز کال راهیسې په ډېره سخته ترلاسه کړې ګټې وبایلي. لیکنه وایي، د افغانانو د اندېښنې پر ځای دي. لیکنه زیاتوي، د افغانستان د سیاسي روغې جوړې لپاره ضرور ده چې له درو بېلابېلو اړخونو کار وشي. یو، امریکا او طالبان خپلې خبرې یوازې پر امنیت مرکوزې کړي. دویم، د سیاسي جوړجاړي خبرې باید یوازې افغانانو ته پرېښودل شي. او دریم، د افغانستان شپږ ګاونډي هېوادونه او سیمه ییز طاقتونه لکه هند او روسیه هم د افغانستان د مسلې د یوه غوره حل په خاطر خبرو ته سره کښېني.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د تاجکستان د انصاف وزارت د امنیتی سرچینو په حواله وایي، د هغه هیواد په یو جیل کې د بلوی په نتیجه کې د جیل درې ساتونکو او نه هیڅ قیدیان وجل شوی دي. چارواکي وایي، دغه بلوه تیر ماښام هغه وخت شروع شو چې له اسلامي دولت وسلوال ډلې سره په تړاو قید شوو شاوخوا دېرش قیدیانو د جیل درې ساتونکي یرغمال او بیا مړه کړل. د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګې د راپور تفصیل له انیسی اجمل اورو.
د مشال ریډیو د انګریزي خبرونو څنګه د تاجکستان د انصاف وزارت په حواله وایي، د هیواد په یو جیل کې د بلوي په نتیجه کې د جیل درې ساتونکي او ګڼ قیدیان وشل شوي دي. د جیل چې ټینګ امنیت لري، له سر ښار دوشنبه نه شاوخوا 15 کیلومتره لري ختیز اړخ ته په وحدت سیمه کې دی. یو امنیتي چارواکي د نمنا خودلو په شرط رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي، په پیښه کې نه هیڅ قیدیان وشل شوي دي. یاد وزارت وایي، دغه بلوه تیر ماښام هغه وخت شروع شوه چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو قید شوي شاوخوا دیرش قیدیانو د جیل درې ساتونکي یرغمال او بیا مړ کړل. د رپورټونو تر مخه له دغو قیدیانو سره چاکوان او نور تیره اوزار وو. هغه ښځې چې له خپلو کېد شوو خاوندانو سره د لیدلو لپاره ورغلې وې وایي چې په جیل کې د تاجکستان د وخت مطابق د شپې په 9 بجې ډزې پیل شوې او تقریبا یو ساعت یې دوام وکړ. د سیمې اوسېدونکي وایي د جیل لور ته یې تلونکي ګڼ امبولانسونه، پولیس او اور وژونکي ګاډۍ لیدلې دي. په تاجکستان کې په نومبر میاشت کې هم د خوجند ښار زیات امنیت لرونکي جیل کې بلوې شوې وې. چارواکو ویلي وو په دې بلوو کې 21 قیدیان او 2 د جیل ساتونکي وژل شوي وو. هغه مهال حکومتي سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې له مذهبي سخت دریځې او ترګرۍ سره اړه لرونکي د داعش ډلې مبینه پلویان د بلوې تر شا لاس لري.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي په هند کې د ټول ټاکنو ومه یعنی اخري مرحله پای ته رسیدلې او د ټاکنو نتیجې مخې ته راتلل شروع شوې دي چې ترې څرګندېږي چې وزیر اعظم نریندر مودي ګوند بی جی پی زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د لیکنې مهم ټکي په دې راپور کې د اتوار په شپه د هندي رسنیو د خبرکوډو نتیجو تر مخه بی جی پی ګوند او اتحادیانو یې له 503 څوکیو 300 ګټلې دي. بلخوا د اپوزیشن لوی ګوند کانګرس له 100 کمې څوکۍ ګټلې دي. په هند کې سګانې ټاکنې تر ټولو تاریخي وي او 900 میلیون خلکو پکې برخه واخیسته. په 2014 میلادي کال کې د نریندر مودي ګوند بی جی پی په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه. په واکې تر راتلو وروسته مودي د اقتصاد د پیاوړتیا او ځینې نورې ژمنې کړې وې. د هغه په حکومت که څه هم د هند اقتصاد لږه ډېره وده وکړه خو تر څنګ یې ځینې نوي ټیکسونه ولګول چې له امله یې د ځینې کمپنیو کار اغېزمن شو. د دې تر څنګ هغه میلیونونو خلکو ته د کار ورکولو په ژمنه کې هم پاتې راغلی. همداراز په مودي نیوکې کېږي چې په واکمنۍ کې یې هندو ملت پالنې وده وموندله او لګکیو ته پکې زیان واوښت. برداشت او جمهوریت هم پکې کمزورې شو. په هند کې تر ټولو لوی اقلیت مسلمانان دي. دا د هند د ټول نفوس 14% برخه تشکیلوي. په فبروري کې د هند تر ولقي لاندې کشمیر په پلوامه کې په هندي عسکرو برید او په نتیجه کې تر 30 زیاتو عسکرو وژل کېدل او بیا د پاکستان سره د کړکیچ موضوع هندي ملت پالنې او همداراز د نریندر مودي د ګوند لپاره ګټور ثابت شو. بلخوا د راهول ګاندی په مشرۍ کانګرس ګوند د سیکولریزم خبره کوي. دوی په هند کې غریبو کورنیو ته د نغدو مرستو ورکولو هم ویلي وو. د ګوند یو ویان اخلیش پرتاب سنگ د ټاکنو په نتیجو پوښتنې اوچتې کړې دي. هغه وایي په ټول هند کې د مودي ضد یوه څپه خوره وه. هغه څنګه کولی شي چې ټاکنې وګټي؟
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهی د ورځې 19 پروګرامونه
تانده هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
د پاکستان احتساب ادارې نیب مشر ویلي چې هیڅ یو کس یې د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول شي. جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د خبر پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال کړی. پر نیب تورونه لګول کېږي چې د حکومت په وینا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په ضد د کرپشن مقدمې جوړوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپورټ.
پرون په اسلام آباد کې په سوي د خبري غونډه کې جسټس جاوید اقبال د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې پر نوموړي او پر نیب لګول کېږي. په دې کې د سیاسي ګوندونو د غړو او مشرانو پر ضد له ادا سره سم د حکومت په وینا د کرپشن مقدمه جوړول، له نیب څخه د پاکستان د کاروبارانو شکایتونه، د بیوروکراسۍ له نیب څخه ویره او د پاکستان په اقتصادي بحران کې د نیب کردار شامل وو. نیب له تیر یو کال راهیسې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو په تیره بیا د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي له لوري له سختو نیوکو سره مخامخ دی. دا ګوندونه تور لګوي چې د احتساب اداره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په وینا د دوی پر ضد د کرپشن مقدمه جوړوي. نه یوازې سیاسي ګوندونه بلکې د مدني ټولنو ځینې فعالان او سیاسي شنونکي هم پر نیب ورته تورونه لګوي. خو دا لومړی ځل دی چې د دې ادارې مشر په خبري غونډه کې د دې تورونو جواب ورکړی دی. نوموړي وویل چې دا خبره بالکل غلطه ده چې د احتساب قومي اداره د نورو په اشارو د یو چا خلاف د کرپشن مقدمه جوړوي.
اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں
خدای گواه دی په تخنیکی اساس که څوک خلاص شوی وي هغه بله خبره ده، خو بغیر د سوجې یا د بل چا په وینا یا د انتقامي کاروایۍ پر بنیاد یا د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره موږ یو کس د 5 منټو لپاره هم په حراست کې نه دی ساتلی. نه پخوا داسې شوی دي او نه به آینده کیږي.
جسټس جاوید اقبال په خبري غونډه کې د هیڅ یو کس یا ګوند نوم وانخیست، البته په ځینو موقعو یې اشاره پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز طرف ته وه. نواز شریف په اړه مخه د کرپشن په یو مقدمه کې د لاهور په کوټ لکپت زندان کې دی او د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداري خلاف د بینامي اکاونټونو په نوم مقدمه په عدالت کې روانه ده. د شاوخوا 5 منټه د پریس کانفرنس لویه برخه جسټس جاوید اقبال د پاکستان کاروباریانو ته ځانګړې کړې وه. هغه په فایل کې وویل چې د خبري غونډې هدف یې د تاثر ختمول دي چې ګواکې د پاکستان کاروباریان د احتساب قومي ادارې څخه شکایت لري. نوموړي وویل چې په وار وار یې له کاروباریانو سره ناستې کړې او هغو ته یې ډاډ ورکړې چې نه به بغیر څه وجې دوی نه تنګوي.
زه کاروباریانو ته خواست کوم چې ویریږي دی نه، پر دوی هیڅ فشار نشته. نن زه ټولو کاروباریانو ته په رسمي توګه دا خبره کوم چې زه به هیڅ یو کاروباری د پښتنو ګرویژنو لپاره نه راغواړم. موږ به هغه ته یوه سوالنامه ورلیږو، هغه به ځواب راکوي. د هغه دفاع درخواست به هم په پام کې نیول کیږي. دې ټولو خبرو ته په کتو سره که موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دې کس پر ضد مقدمه جوړېدای شي، نو بیا به هغه ته د سوال ځواب لپاره د راتلو تکلیف ورکوو. له دې پرته به هیڅ یو کاروباري کس نه د نیب مرکزي دفتر او یا نورې څانګې په وارور غواړي.
جسټس جاوید اقبال دا تورون هم رد کړ چې د پاکستان د اوسني معاشي بحران ذمواري د نیب پر غاړه ده. نوموړي وویل چې د اقتصادي بحران د احتساب له قومي ادارې نیب سره هیڅ تعلق نشته.
د مومندو د میچنۍ نتر یک غونډه د بیلابیلو میوو څخه 3.5 باغونه دي او دا سات د لوکاټو، خورمانو او شلتالانو شوکه پکې شروع ده. دغه شوکیله د شانګلې 400 او ځینې نورو ځایونو مزدوران راغلي وای چې تر وړو کې اختر پورې به په مزدورۍ بوخت وي. له هغې وروسته به خټکی یا خربوزې شوکوي او د باغونو دا سلسله به تر ژمي موسم پورې رواني چې دوی به پکې د ورځې ښه مزدوري هم کوي او ډېر کسان به پکې په روزګار وي. شانواز ترکزی پر رپورټ لري.
په میچنه کوزه محمود کې د لوکاټو د خورمانو شوکه شروع شوه او دغه باغونو نه به د شوکې موده تر د وړو کې اختر پورې روانه وي. کوزه محمود کې چزمکی اوی یا د نهري وبود لاندې دي. په کلي 500 زیات باغونه دي، ولې تر 300 پورې باغونه پکې د سترو املوکو او لوچو او د شلتالانو هم شته. د خورمانو او لوکاټو باغونه زیاتره شوکماره انده شانګلې دي، ولې ځینې ځینې پکې مقامي هم شته.
نو مې باش خان د شانګلې 200 روپے روز راکې یره شوکی کار خو تقریبا ته دیاله سوال اسکار کېږي چې زه دې شوکی تر وته ما دالی شو د خوبانو دې شوکه کو.
دا په کوم ځایونو کې
دا په خبر اور مړی اکرپورا ترخه په دا طرفونه باندې شوکا کو یره سواد کې داسې مزه نشته. البته تنها لګه کمره دغه 1500 روپے ورځ ده، نو په دغه باندې زموږ گزاره نه کیږي.
الیاس خان د میچنۍ اوسیدونکو یو بل مزدور کار تند او خورمانه شوکولې دی. وای چې د میچنۍ نه تر دې خوند پورې باغونه ډیر دي، چې د خورمانو ورځ ختم شي نو بیا هغوی په خپل سیمه کې نور باغونو ته مزدوري لزی.
او بس ته کشمیر او پنده اسلام آباد نه په خلاصي بس سعودی مودی مسافر په کې ډیری کړه دین ادا مسافر بس خره چې ماخام ته خپل بچو لاړ شو. بس یو می شونی وی به خټکی خو دې را ورسې خټکی وټولې به ور پسې نور کارونه خو دې پاک سٹارټ کیا خو دې سینې دا بس زیر رزق دې الله روان کړي له چاره سکه چاره سکه.
دا باغونه یوازې په اویز مکو کړل شي وي، ولې لل مکی باراني کروند کی خو بیا هم د پندلې او د پړانګار زمکه هواري او خسته هم دي. او د هغه ځینو خلکو ویلو چې کومون ډیم جوړ شي او نیرونه تیوزی نو بیا ممکن ده هلته هم باغونه وکړل شي. شانواز رغزی مشال ریڈیو پیخور.
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بووره چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنځ شنبې پورې
د خیبر په لوړګي کې د انګریزانو د وخت یو داسې ګړۍ لګیدلې ده چې د 1903 راهسې په فعال حالت کې ده او یوازې د لمر رڼا کره وخت ښایي. دا چې دغه ګړۍ په کوم ځای کې ده، د څه نه جوړه ده، څومره ارزښت لري، په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راکړي.
د خیبر په لوړګي کې د خیبر رایفل ځواک په ودانۍ کې د سن ډایل په نوم انګریزانو په 1903 کې یو ګړۍ لګولې چې واز د لمر په رڼا کې وخت او عیسوي کلینډر ښایي او اوس هم په فعال حالت کې موجوده ده. دا ګړۍ کومه مشینري نه لري، خو د زیړو په ګردو پلیټونو باندې جوړه شوې، د بجو لپاره پرې درجی وستل شوي. د لوی پلیټ دواړو غاړو ته داسې آله لګېدلې چې دیو سوری په ذریعہ ترې په ګول دایره کې د لمر څړیکا یو مخصوص ځای ته سیده شي، نو د ورځې د هغه سات معیاري وخت ښایي. په خیبر رایفلز ودانه کې سیلګرو ته معلومات ورکوونکی روزمین خان د دغه ګړۍ پاړه مشال ریډیو ته وایي:
دا سنډایل تر په 1923 کې لګیدلې ده. دا په ټوله دنیا کې صرف دوه ګړۍ دي، او یو ګړۍ په جرمنی کې ده، او یو ګړۍ دلته په پاکستان کې په خیبر رایفل مس کې ده. په جرمنی کیغه خراب شوی دا اکار نه ورکی په خیبر رپل میس کې کوم ده، دا غړی ایگزیکټ ټایم ورکی اوس خو سره ټایم دونی بچی دي سر. نو خو به دي معلومه سر چې د دې تاریخ او میش دا برابر کو، نو وایده کې منس کې دغه دوه دغه کې لاین من دا نور روشنی په لاین باندې اسوري دی پکی اسوري کې روشنی راشي په لاین باندې هولګي ایگزیکټ بلته خپل ټایم ورکی مکمل دوه پریټونه سر ساده غړی دا.
تاریخ پوه پروفیسر جاوید اقبال وای دا غړی ډیر په مهارت سره جوړ شوی
دی کې مختلف ډایلونه لګیدلې دي چې دا غي مدد سره د نور درانا نه اغوی د ټایم تعین بکول او ټایم به معلومولو. دا غړی جوړ شوی چې په کوم طرز باندې دا غا ځان له یو ډیر لوی مهارت غواړي، خو د دې لګول چې کوم دی د جوړولو نه زیات مهارت غوښته، ځکه چې د دې لپاره چې کوم زه منتخب کړی شوی دی، نو د دې لوکیشن د دې پوزیشن بیا د دې ډایرکشن داسې پکار وو چې د دې باندې د لور رڼا داسې اینګل نه داسې زاویې نه غورځي کې چې هغه تاسو اکوریټ یا صحیح ټایم درکړي. نو کدی کې لږ هم فرق راغلی وي، نو د دې ټایم به صحیح نو. نو دا په خپل باندې یو ډیر لوی تاریخي اهمیت والا سیز دی چې په خیبر رایفلز مس کې لګېدلې دی او د کتو ور زیم دی او دا سنډایل هم د کتو ور سیز دی.
ځایي خبریال او فعال خلیل پرده وای په خیبر کې د انګریزانو د وخت ډیر داسې آثار شته چې سیل ډیر مهم دی.
برټش دوري حکومت کا وګورو خیبر ایجنسی کې ډېر زیات غټ آثار دي، ځکه چې کته سو وګورو د ریلوی ټریک کې دی یا نور د افیسر مس کې چې کوم تاسو ته ونه په نظر باندې رادرومي یا مطلب چې د غړیال په نظر باندې رادرومي، نو مختلف والا کو خلک چې رادرومي دلته ویزیټ کیو په ویزیټ کې دغه شی خصوصي تور د توجه مرکز وي، ځکه چې دا یو تاریخي غړی پاتې شوی.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې اوس قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه ده او دوی غواړي هلته تاریخي او سیاحتي ځایونو ته د عام خلکو رسائی هم پیدا کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وسم د روزي ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به د غسل یا د ځان مینځلو په اړه ځینې نکتې واضح کړو. په دې اړه مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکړي.
یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې کشیر ته یو سړی شیطان تیر باسي په روژه کې، نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي که نه؟ او بل پختنه دا کړی دا کچیرته د بشنمی مال او سړی راپاتېږي او ګوري چې شیطان تیرستلی د شپې دا به څه کوي؟ اول به پیشنامه کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي. نو لومړۍ خبره دا ده چې که چیرته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیر ایسته نو مشکله نه ده، روژه د ده کیږي، هیڅ خبره نشته دی، ولې ځکه دا یو طبیعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي، مشکله نه ده. او که چیرته یو انسان د پیشنامې محل نه مخکې د شپې مثلا ویده شوی دی او چې راپاڅېد په ځان پوه شو چې والا زه خو راباندې غسل فرض شوی دی، نو په دې صورت کې چونکې پیشنامې وروسته نه کیږي او غسل وروسته هم کیږي، نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پیشنامې وکړي او د هغه نه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکړي. بله پوښتنه یې دا کړې ده چې د روژې په حالت کې یو سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروري ده که نه ده؟ نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه په روژه کې ضروري ده او نه بدون د روژې نه ضروري ده. په شریعت اسلامي کې چې کوم شی ضروري دی په غسل کې، هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه اچول او کش کول استنشاق، او په خوله کې اوبه ګرځول مزمزه، دا لازمي دي. نو دا ضروري ده چې سړی غرغري وکړي. بعضې خلک وایي چې نه مثلا چې غسل کوي نو د ماښام چې روژه دې ماته کړله نو بیا به غرغري کوي، نو غرغره کومه ضروري خبره نه ده، داسې خلکو د ذهنه د جهالت په بنیاد باندې ضروري کړې ده. او که چیرته ضروري وي نو دا درسته ورځې چې یو سړی مونځ نه وکړي، خدا مونځ نه دی بیا ونه شي، نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی. بدون د غرغري نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی، ځکه که چیرې د سړی د غرغري کوشش وکړي په روژه کې نو ممکنه ده چې اوبه تیر شي، نو په ځای دی چې غسل صحیح شي روژه به هم د منځه لاړه شي. نو د ځان نه خبرې کول نه دي په کار په دین کې، او غرغره هیڅ لازمه او ضروري نه ده، یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه ورسېدلي. همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله، نو دا کفایت کوي انشاءالله، او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی. الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت خپل دربار کې قبول کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو ډاٹ کام لاره هم اوریدلی شئ. اغه څوک چې زمونږ کوم ویب پاڼه چې دا غیته لاسرسي نه لري، نو زمونږ د اپلیکیشن لاره هم د مشال ریډیو ټول خبرونه اوریدلی شئ. د سمارټ فون نه تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، دا غی په ذریعہ باندې تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه واورئ. وسم د خبرونه اخري شی بو تر رسیدلی او عبد الحی کاکل را سر په استودیو کې ناشته د خبرونو لنډیز دی ورو.
په خبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې وایي سر لرنه پر لیډی ریډینګ روغتون کې د دوه ورځو لپاره هړتال ختم کړی دی. د اتحادیې یو غړي ډاکټر احمد زیب نن سهار مشال ریډیو ټول دوی دا فیصله تیره شپه د ناروغانو د مشکلاتو کمولو لپاره کړې، خو د سوې په نورو هسپتالونو کې به هړتال جاری وي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د چا خلاف نه بلکې د هیواد په حق کې را یو ځای کیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې اپوزیشن د مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د روژه ماتي لپاره وبلل شوی. د اپوزیشن ګوندونو مشرانو یو ګډه خبري غونډه وکړه او دا څرګندونه وکړه. د پاکستان د اعتصاب قومي ادارې نیب مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وایي هیڅ یو کس د بل چا په وینا نه دی نیولی او نه به آینده ونیول سي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د هغو ټولو تورونو جوابونه ورکړل چې وخت په وخت په نیب لګول کېږي. د افغانستان د خوځ امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې پولیسو د 15 بیلابیلو قضیو په تور شل کسان 15 ملي توپنچې کلاشینکوفونه او همدارنګه یو اندازه نشي توکي نیولې دي. نن د خوست امنیت کمانډان سمونوال سید احمد بابازي مشالې روسر د پولیسو 15 ورځنی فعالیتونو او لاسته راوړنو د شرکول په مالول په دې مده کې واندازه پوځي یونیفارمونه لټ لپټاپونه او نور خلاصوي توکین د پولیسو لاسته لوېدلی دي. د افغانستان په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي دولتي جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر کومې ډلو ونوي شي. فاروق وردک تیر شپه د خبره ورسته له هغه مشالې ډیټو وکړه چې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو په سر لانجې شدت وموند. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تهران ته په نوي باشور کولو سره ویلي چې شخړه به ایران په رسمي توګه له منځه یوسي. ولسمشر ټرمپ د مې پر شلمه نیټه دا خبره له هغه وروسته وکړه چې د امریکا مهم اتحادي سعودي عرب ګواښ وکړ تیار دی چې د ایران اداسو پارون ته په پوره قوت سره جواب ووایي. واشنگټن او ریاض دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې په اړه یې دا اندېښنې دي ښایي دا په ممکنه توګه په پوځي شخړه واوړي. ولادیمیر زیلنسکی نن د یوکران د نوي منتخب ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. یو 40 کلن زیلنسکی په پخوانی کامیډین دی چې د ټلویزیون په یو مشهور خپرونه کې د ولسمشر رول لوبولی دی. نوموړي د اپریل په 1 د ولسمشر انتخابات په دوم پړاو کې موجوده ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړه او له 3% زیاتې رای ترلاسه کړې.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کوو د همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې د خبرونې پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکارې نادری ته اجازه ورکړي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیو رډیو اورېدلی شئ. هر چیرې چې خاد آباد او بریالي اوسئ. خرو جماعت ولرئ.